د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. په کابل کې 2 بجې سوې د افغانستان د ټولو سیمو څخه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو همدا شیبه پاک صفه پر انټرنیټ واوري. البته که تاسو انټرنیټ لري د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته www.azadiradio.com. زموږ خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. د خبرونو مو تر 2 بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر وضعیت تاسو ته معلومات وړاندې کړو. په کابل کې د نننۍ حمله او په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط وروستي پرمختګونه درته لرو. خو اول خبرونه د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په لاهور کې نن له وسلوالو سره چې د صدر اعظم نواز شریف یو کور ته نږدې ځای پر ځای شوی وو جنگ کړی دی. یوه ورځ وروسته تر هغې چې امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل، د روسیې د اسهامو به یې درې په سلو کې راټیټې شوي دي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وایس صمیمي وړاندې کوي.
سلام په سر کې د کورنیو خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک میسون د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش پروسه نن رسمان پیل کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدان په خپل ژمنو ودرېږي. افغانستان کې به د لمړی ځل وی چې واک په سولې ایز او دیموکراتیک توګه انتخابيږي. او د هیواد څو ولایتونو د مدني ټولنو فعالانو د پکتیکا ولایت پرګون ولسوالۍ کې ورسته انتحاري حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو تفتیش پروسه نن رسمان پیل کړه. د انتخاباتو کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د پنځشنبه په ورځ وی خبری غونډه کې ویل دغه رایو د تفتیش لپاره شاوخوا سل ټیمونه دغه رایو د تفتیش لپاره توظیف شوی دي. ښاغلی نورستانی زیاته کړه ټاکل شوی سبا د ایصاف په مرسته له ولایتونو څخه کابل ته د رایو د صندوقونو لیکت پیل شي. ټاکل شوی دغه لړۍ تر څلور اونیو پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان په خپل ژمنو ودرېږي. افغانستان کې به د لومړی ځل وی چې واک په سولې ایز او دیموکراتیک توګه انتخابيږي. باراک اوباما ویلي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د دواړو کاندیدانو دریز او په دې برخه کې د جان کيري رول هم د ستایلو دی. په ویلامه کې د اوباما په حواله ویل شوی سره لدی چې د روان کال تر پای په افغانستان کې د امریکا جګړې ایز ماموریت پای ته رسیدي، خو امریکا د متحده افغانستان لپاره په خپل ژمنو ولاړه ده او پریبنګ دي چې یو ځل بیا امریکایان له افغانستان څخه د تروریزم لګواښ سره مخ شي. همدارنګ په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له خوا د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو بیا تفتیش او شمیرلو هرکلای کړی او هیله خوري چې په دې تفتیش به بپری ډول تر سره شي او د میلیونونو افغانانو رایو ته به پکې درناوی وشي. د هیواد د څو ولایتونو د مدني ټولنو فعالانو د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې ورسته انتحاري حمله وغندله او غوښتنه وکړه چې د قربانیانو له کورنیو سره باید مرسته وشي. د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار لاسګونو فعالانو چې په کابل کې غونډه جوړه کړې وه وویل د پکتیکا چارواکي باید د دې حملې د څرنګوالي او علت په اړه وضاحت ورکړي. په ننګرهار کې هم فرهنګیانو د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په مرستې ټینګار وکړ. د لوګر چارواکو بیا خپل ایب ورځنۍ تنخواه د دې قربانیانو کورنیو ته د مرستې لپاره ځانګړې کړه. د پکتیا ولایت امنیتي مسولان وایي د کابل څخه پکتیا ته تلونکي امنیتي قطاعات په زورمت ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شول. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د مخالفینو په دغه کمین کې دوه تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د اوریاخیل په وینا سیمه اوس د ملي اردو، پولیسو او عامه نظم تر کنټرول لاندې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه امنیتي کسان د جمهوریت ریاست ساتونکو خو تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په زابل او هلمند ولایتونو کې په یو لړ تصفیهوي عملیاتو کې یو لس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د وزارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې یاد شوي عملیات د زابل ولایت د شاو ولسوالۍ او د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د طالبانو له موجودیت څخه د پاکوالي په خاطر ترسره شوي. کورنۍ خبرونه هم دومره او بهرنۍ خبرونه له لږ ځنډ وروسته رضوان مراد باندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان امنیتی ځواکونو په لاهور ښار کې له وسلوالو سره چې په یو کور کې ځای پر ځای و جګړه وکړه. د جګړې سیمه په لاهور کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کور په 2 کیلومتره کې پرته ده. په دې جګړه کې چې په رایوند سیمه کې شوې او 10 ساعته دوام وکړ، یو سرتیری او 2 وسلوال وژل شوي دي. راوند د نواز شریف د کورنۍ میشزای او د سنی مذهبه تبلیغي جماعت د افالو مرکز ده. د توریزم پر ضد د مبارزې وزیر شجاع خانزاده ویلي وسلوال سیمه ییز خلکو او له شپږونیو راهیسې په دې کور کې اوسېدل. نوموړي وویل دوی فکر کوي چې دا وسلوال د یو لوی تروریستي شبکې غړي دي، خو دا چې کومې ډلې پورې تړاو لري و اوس وخت کې نشي تاییدولی. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډېر واټن موجود دی او په دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ له کانګرس سره خپلو سلام مشورو ته دوام ورکوو او زموږ د خبرو اترو ټیمونه به له ایران او نورو شریکانو سره هم مذاکرې جاري ساتي څو څرګند شي چې آیا د ټاکل شوي مهلت تمدید ته اړتیا شته او کنه. له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای د 16 نیټه ضرب الاجل ټاکل شوی دی. اسرائیل وایي په غزه کې 5 ساعته بشري اوربند په پام کې نیسي. دا لنډمهال اوربند د حماس د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پر یو بل نه ورځنیو بریدونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اعلان شوی. تر اوسه په دې شخړو کې 200 زیات فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ په یو اعلامه کې ویلي دا اوربند به د جولای 12 نیټې یعنی د پنجشنبې په سیمه ییز وخت د 10 بجو د سهار 10 بجو د ماسپخین تر 3 بجو پورې دوام وکړي. حماس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دې اوربند سره موافق دي. دا اوربند د ملګرو ملتونو په غوښتنه ټینګ شوی څو د غزې عام خلک وکولی شي چې د ځانونو لپاره خوراکي مواد زیرمه کړي. مخکې تر دې فلسطیني چارواکو پرون ویلي چې د اسرائیلو په یو برید کې 4 فلسطیني ماشومان د غزې په یو ساحلي څنډه کې وشل شوي دي. یو ورځ وروسته تر هغې چې امریکا په روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل، د روسیې د اسامو بیې 3% کې راټیټې شوې. متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه ولګول. په مسکو کې د اسارو د تبادلې په بازارونو کې د ورځې په سر کې د روبل بیه 2.5% کې راپریوته، خو وروسته به یو څه پورته شوه او ټیټوالی یې 2% کې پاتې شو. دغه راز د ډالر او یورو پر وړاندې د روسیې روبل بیه هم لوېدلې ده. د روسیې نفت او اوای نواتک په اسهامو کې هم 15.4 او 6.8% کې ټیټوالی راغلی دی. او د اوکراین د هوایي ځواک هغې افسر چې په روسیه کې بندي ده په مسکو کې د خپل هیواد قونسل ته د خپلې نیونې په اړه معلومات ورکړي دي. نادیا سفچینکو ویلي روسي پلو بلتون غوښتونکو دا د اوکراین په ختیځ کې ونیوله او بیا روسیې ته انتقال کړه. دغه افسر وایي روسیې پرې تور پورې کړی چې د اوکراین په ختیځ ښار لوهانس کې د 2 روسي خبریالانو په وژنه کې لاس لري. په روسیه کې د اوکراین قونسل ویلي د هوایي ځواک د 3 کلنې افسر ویلي چې تر دې کتنې مخکې هغې 9 ورځنۍ غذایی اعتصاب کړو.
د ازادي راډیو درنو دوستانو وروسته په خبرونه کې د مطالب لرو. په دې خبرونه کې به اول د کابل پر نړیواله وایي ډګر د نن سهار د وسلوالي حملې له جزئیاتو خبر سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې رسمي دغه پر افغانستان کې د ټولو رایو د شمیر او تفتیش پروسه پیل کړې ده او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن په دې ارتباط خبري اعلان ته معلومات ورکړې دي. په همدې خبرونه کې به د نورو کورونی مسایلو ترڅنګ د پاکستان حالت ته کتنه کوو. ولته به واوري چې ولې یو شمیر پاکستانی کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د قمندانانو د وژل کېدو په اړه سم معلومات نه ورکوي. په همدې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ د ګوري اچار پروګرام هم خبرو. نن سهر وختي په کابل کې د کابل پر نړیوال هوایي ټکر باندې وسلواله حمله وسوه. دغه حمله چې 15 ساعته دوام وکړ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته او په ملکی خلکو ته لکم مالی یا ځانی زیان پرته پای ته رسیدلی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د سیمې د هیوادونو د استخباراتي کړیو لخوا پلان شوی و چې په نتیجه کې یوازې 15 حمله کوونکي وژل شوي او د هوایي ډګر تاسیساتو ته هم کوم ضرر نه دی اوښتی. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي پر کابل د نننۍ حمله په اړه رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې پر دولتي تاسیساتو د وسلوالو حمله په دوام د پنځم به په سهار مهال د کابل پر هوایي ډګر هم حمله وشوه. چارواکي وایي 15 تنه حمله کوونکو د سهار شاوخوا 4:30 بجې د قصبي په سیمه کې د یوې نیمه کار خارګوټي لیوې ودانۍ څخه د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړي. د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستيال ایوب سالنګي په سیمه کې خبريالانو ته وویل دا حمله د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا تر هشه وي چې په نتیجه کې 15 حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شول.
هدف یې ازینا اوماش قرار دادن یک میدان هوایی بود.
د دې هدف د هوایی ډګر په نخه کول وو. افغان ځواکونه 15 بجې سیمې ته راورسېدل. په هوایی ډګر باندې د دوی د حملو مخاوني ول شو. د دښمن څلور جسدونه په ودانۍ کې پاتې دي او یو هم د یو موټر په واسطه انتحاري حمله کړې وه. حتما د سیمې استخبارات لاس لري. دا حمله د سیمې د استخباراتو ملاتړ پرته نشي کېدای. د ګاونډي هیوادونو استخباراتو جدا په دې حمله کې رول لرلای دی.
دستگاه استخباراتي کشورای همسایه جدا نقش خطرناک
داره. د قصبې د سیمې څو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان ځواکونه وستایل چې ملکیانو او پوځیانو ته لزیان رسیدو پرته وسلوال مخالفین لمنځه یوړل.
نوم یې فریده ځوان کوم دغه ځای کې همداریان ټول مړکلل یې تر اوسه تلافات نه ورکړي.
د مانو عبدالمالک د دې محل د قصبې اوسیدونکو یې مخکوه د امنیتي ارګانونو راغله واست همداریان لمنځه یوړل. فضل خدای د ملکی وډورو ته کوم ځان نه رسیدل.
حمله په داسې وخت کې وشوه چې د وسلوالو مخالفینو ډله ایزې انتحاري او انفجاري چاودنې او حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زیاتې شوې دي. افغان کارپوهان وایي په دې حمله کې د سیمې استخباراتي کړیو لاس درلود. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل ورته حملې له یو منظم پلان پرته ناشونی دي چې تبان د سیمې استخباراتي تنظیموي.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم غوډي ورکوي، حتی رهنمایي ورته کوي. دا ټول کارونه دي غو دي چې دا هم داسې آیسای ورته یا د ایران اغه پاسداران دی هر بلای شده دای ورکی دوی دا دقیق خلک دي چې په نظامی تیوري باندې پیږي اهداف تشخیص کولای شي. په نظامی کې اهداف ډیر مهم دي او مخصوصه کوی اوی چې ډیر مهم وس شمیرل کیږي. په دې خاطر باندې دوی دا هدف بیرونه ورکړ شوی.
د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. لدی مخکې هم د کابل پر هوایی ډګر څو حمله شوی وي. افغان کارپوهان وایي تر څو چې افغان ځوکونه استخباراتي او کشفي برخې پیاوړي نکړي دا حمله به دوام کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته موافقه وسوه چې دواړه کاندیدانو د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور ټولې رای دي له سره وشمیرل او تفتیش سي. دغه پروسه نن رسمن پیل شوه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې لشتلجه د رایو 40 صندوقونه به د بیلابیلو سیمو څخه د ایساف په هلیکوپټرو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته ولېږد ورسی او هلته به دوی کارکونکي د مطبوعاتو او د نړیوالو او کورنیو څارونکو تر نظر لاندې دغه رای پرته وشمیري او وبه یې ترڅو د شفافیت رامنځته سي او د افغانستان د انتخاباتو اعتبار احیا سي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر د خبرو د اوریدو لپاره کانفرنس تللی وو. دا اوس را سره د ټلیفون په لین کې دی. یوسف خان، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر د دغه پروسې په اړه نور څه نوې خبري وکړي؟
بلی جلال زی صاحب لکه تاسو ویلې دا پروسه نن رسما پیل شوه او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړه شوې خبری غونډه کې وویل چې دا څېړنه د هیواد د څلور دېرش ولایتونو په 2,840 محلونو کې د کارول شویو رایو په اړه کیږي او هیله ده چې د دوه څخه تر دریو اونیو پورې د دوی دا څېړنه بشپړه شي. هغه په دې اړه وویل
در مرکز در محضر تمام نمایندای ملی و بین المللی
دوای درایو د تفتیش دا مرحله با په مرکز کې د دوی په مشرۍ ترسره کیږي. خو د ملګرو ملتونو دواړو کاندیدانو مدني ټولنو ملی او نړیوالو څارونکو او د شکایتونو د کمیسون د استادو په حضور کې ترسره کیږي او د تفتیش دا مرحله با تقریبا د دوه څخه تر درې اونیو پورې وخت ونیسي. نوموړي وویل چې دوی د دې کار لپاره سل ټیمونه په دوه شفټونو کې ټاکلي چې د کاندیدانو او نورو ټولنو استازي به یې له نږدې د دوی کار وڅاري. په ورته وخت کې د دې تفتیش څارنې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي استازي ګریډیانس وویل چې د ملګرو ملتونو ټول استازي به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره مرسته کوي او دا پروسه به له نږدې څاري.
مولانا یوسف خان د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تقریبا درې اونۍ به دغه د رایو د بیا شمېر او تفتیش پروسه وخت ونیسي. مخکې داسې ویل شوی و چې د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور وروستي نتایج به د رواني میلادي میاشتې په درویشتمه نیټه چې راتلونکي چهارشنبه سره برابرېږي اعلان شوی وای، خو بیا دا نیټه وځنډېده. آیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په دې خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتو نهایي نتایج به په کوم تاریخ اعلان شي؟
په دې اړه څه ونه ویل، خو ویل چې تر څو دا څېړنه مکملېږي د هغې وروسته به دوی د شکایتو کمیسیون ته وخت ورکوي تر 3 ساعتونو پورې تر څو دوی هغه شکایت واخلي او بالاخره شکایتو کمیسیون به بیا دوی ته نتایج لیږي او د هغې څخه وروسته به وروستۍ نتایجو د اعلان پریکړه کیږي. دوی ویل چې تر اوسه پورې په دې اړه دوی کوم ټاکلی مهالویش نه دی ټاکلی او که کله هم د نورو چارواکو سره یعنې ملګرو ملتونو او هغه څوک چې دې پروسې څخه څارنه کوي دې اړه دوی خبرې روانې دي چې کله دوی کولی شي دا پروسه بشپړه کړي. د هغې وروسته به دوی یو مهالویش رسنیو ته ورکوي او بالاخره به نتایج اعلانوي.
خیر سی یوسف خانه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما په افغانستان کې د رایو د ټولو رایو د تفتیش او شمیر پروسه پیل کړې ده. دوی ویلي دي چې تقریبا درې اونۍ به دا پروسه وخت ونیسي. دا په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د ملګرو ملتونو د سازمان په منځګړیتوب د موافقې پر اساس پیل شوې ده. جمهور رئیس حامد کرزي په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د په افغانستان کې د انتخاباتو په څیر په ملي کورنۍ مسله کې د بهرنیانو د منځګړیتوب ملاتړ نه کاوه، خدای په افغانستان کې د بحران د مخنیوي لپاره د ترخی دوا پر رقم قبول کړ. دا خبر چې په دې منځګړیتوب په نتیجه کې د رایو د بیا شمېر پروسه پیل شي. نن د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو کاندید عبدالله په کابل کې په دې ارتباط خبري کړې دي. د افغانستان د په افغانستان کې د انتخاباتو پر پروسه باندې د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین نن د دغه خبرو د اوریدلو لپاره د دوی خبري غونډې ته ورغلی وو. نو لودین صاحب دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. اسدالله لودینه، د کاندید عبدالله خبرې په کومو مسایلو را سره خېدی په ځانګړي ډول؟
ډیره مننه فرشته جانې، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د جمهوری ریاست کاندید عبدالله نن خپلو پلویانو او یو شمېر خبریالانو ته په وینا کې وویل چې د وروستۍ پریکړې پر مهال چې د عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب وشوه، د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوه موافقې د همکارۍ په فضا کې لاسلیک شوې چې یوه تخنیکي موافقه ده او بله هم سیاسي موافقه. په تخنیکی موافقه کې دا شامل دي چې باید ټول رایې له سره وشمیرل شي، تفتیش شي او نتیجه یې باید د دواړو کاندیدانو لپاره د منلو وړ وي او دا تفتیش باید په داسې حال کې وي چې نړیوال څارونکي هم ورڅخه څارنه وکړي. دویمه موافقه چې سیاسي موافقه وه، هغه وویل چې په سیاسي موافقه کې داسې یو چوکاټ باندې خبرې شوې چې د نتیجو له اعلان وروسته باید دواړه کاندیدان هم ګټونکي او هم بایلونکي ځان ګټونکي احساس کړي. دوی ویل چې د بایللو خبره باید په دې انتخاباتو کې نه وي. خا ده چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله لاندې خبرې وورو.
هر دو طرف ای ضرورت احساس کردند که در نتیجه انتخابات افغانستان و بعد از
دای وای دوار لور دا ضرورت احساس کړی چې د رایلو تفتیش او د انتخاباتو د نتایج اعلان وروسته داس حکومت رامنځته شي چې د دوار لور غټون کوي. دا باید پورا غټي او پلا پورا بایلې دو حکومت نه وي. دا ضرورت دوار لور احساس کړی دی. فرشته جان خغلی عبد الله وړاندې په خپل خبرو کې دا هم ویل چې خپل چارون کې د انتخابات خپلواک میسون ته لګیلی ترڅو د تفتیش پروسه وڅری او وڅاری او دغه راز په ولایتونو کې د انتخابات کمیسون په ولایتي دفترونو کې هم څارون کې موجود دي ترڅو هلته ډیپوګان او هغه د انتقال پروسه وڅاری چې د اصف په وسیله د رای پانی له ولایتونو څخه مرکز ته انتقالیږي. دوی ویل چې د ملي وحدت د حکومت جوړول چې په دې ورسره کې پریکړه پوښوه د افغانستان یو ضرورت وو او دا پریکړه یا دا اقدام د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته پکتو نیول شوې دی. د ویل چې دا پریکړه دواړو کاندیدانو د دې لپاره وکړه چې د افغانستان د خلکو خاطر آرام شي.
مننه اسد الله الدین. د بل کاندید اشرف غنی احمد زی له خوا تر اوسه په دې ارتباط کومه نوې ځانګړې خبره نه ده سوې. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا جغ آشنا رادیو سره په یوه ځانګړې نوې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا شمیرلو او څیړلو پروسه هغه ترخه دوا ودی چې د وضعیت د اړتیا په خاطر موافقه ورسره وکړه. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د جمهوری ریاست کاندیدان د افغانستان د انتخاباتو د لنجې د حل لپاره د خپلو هڅو په خاطر ستایل دي. جمهور رئیس اوباما په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې ویلي چې کډواړه کاندیدان پر خپل ژمنه عمل وکړي او په افغانستان کې د قدرت سولې انتقال په بریالیتوب تر سره کېدای شي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش د پیل هرکلی کړی دی. احمد تکل به دغه ټولو مسلو جزئیات په خپل رپورت کې درته وړاندې کړي.
ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان د انتخاباتي لنجې د حل لپاره د هڅو په خاطر وستایل. ښاغلی اوباما پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بریا د روان کال په پای کې د نړیوالو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سره له یو خپلواک متحد او دیموکراتیک افغانستان سره د امریکا ژمنې په ډاګه کوي. ښاغلی اوباما د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبدالله څخه مننه وکړه چې د جان کیری په منځګړتوب موافقه یې ومنله.
Thanks to the Afghans and the courage of the two candidates.
مننه له افغانانو او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو د هغو د جرأت په خاطر. ما تیر ونې له دواړو سره خبرې وکړې. دوی موافقه وکړه چې د هر اړخیز او د نړیوالو تر څارنې لاندې تفتیش نتایج به چې پترڅ کې به ټولې رای پاڼې څېړل کیږي منی او د ملي یووالي او حکومت به جوړوي. اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالیتوب کې د افغان مشرانو او د امریکایي پوځیانو او ملکی پرسونل مننه وکړه او ویل کډواړه کاندیدان پر خپل ژمنو عمل وکړي نو په افغانستان کې به دا د قدرت لومړی ځل سولېز انتقال وي.
Afghanistan will witness the first democratic
کدوی پر خپل ژوندو ودریږي نو افغانستان به د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د قدرت د دیموکراتیک انتقال شاهد وي. دا بدلون به دواړه کاندیدان چې د متحد افغانستان ګټې تر خپل هغو غوره وبللې ملیونونه افغانان چې د رای ورکولو لپاره له ګواښونو ونه ویریدل او زموږ د پوځیانو او ملکی کارکونکو هڅه چې په دې برخه کې ډېر قرباني ورکړي په یاد وساتي. امریکایي چارواکو د دواړو کاندیدانو د موافقې لمخې د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د پایل هرکلی هم کړی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې هیله ښودلې چې د تفتیش بهیر به په بشپړ دقت او بې طرفۍ سره وشي او په انتخاباتو کې د ګډونوالو میلیونونو افغانانو رایو ته به درناوی وشي. په کابل کې د امریکا د سفارت بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې نقل کړي دي چې وایي متحد ایالات به له کاندیدانو او افغان چارواکو سره ګډ کار وکړي څو دا یقیني شي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جولای د 11مې توافق عملي شي.
تاسو د ازادي رادیو اوري زموږ د ټولو مطالبه د بیا اوریدو او د بیا لوستلو لپاره تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې د دغه ویب پاڼه د لارې د ازادي رادیو د فیسبوک او د ټوئیټر پاڼه هم پیدا کړئ او د خپل دوستانو سره د خپل مطالب په اسانۍ شریک کړئ.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دا ازادي رادیو ده د نن ورځې د خبرونو مو تر درو بجو ده د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو به نن په درو بجو د ازادي رادیو څخه تر 15 بجو پورې د ازادي په چپو کې پروګرام اوري چې بیا هم په افغانستان کې پر انتخاباتو خبرې کوي دا پروګرام لایف خبريږي یعنی په مستقیم ډول خبريږي تاسو پروګرام ته ټلیفونونه کولای شئ او د پروګرام لمرمنو څخه پوښتنې کولای شئ خپل نظرونه څرګندولای شئ خو په درو بجو د په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په ارتباط د شمیر کارپوهان شک لري او وايي چې مخکې تر دې چې په سیمه کې د پاکستان د پوځ عملیات پیل شي د وسلوالو طالبانو مشران د سیمې څخه تښتیدلی وو دغه مسله باندې رضوان مراد رپورت لري
د پاکستان پوځ وايي د تیرې جون میاشتې لانی مهیر په دې خوا له کلن چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي چې د پاسه څلور سو وسلوال او د دوی شاوخوا شل سرتیری وشل شوې دي خوڅارون کې او سیمهیز خلک وای د پاکستان پوز پرتر دی چې د مړ شمیر اعلان کړی لدې عملیاتو نور څه نه دي ترلاسه کړی د پاکستان د قبایلی سیمو مخور سیاستوال لطیف افریدی ازادي راډیو ته ویل د شمالي وزیرستان د عملیاتو اصلي هدف د ازبکستان اسلامي غورزنګو خدا وستوال ل عملیاتو د مخه شمال لورته په 200 کیلومتر کې پرته تیرا درې ته ځانو نوېستي وو
دا اپریشن زکا پردوس صحیح نه وي چې طالبان خو ول نه دي نوټي وو او کوم دا ازبک او د القاعده خلکې دا هغه هم د دې اپریشن مخې د زینو نو ویشلو لکه زه له زمنګ پټیرا کړي ا تقریبا سلور سره زم پټیرا کړي او د نور په حق له دائم تان کېدل شي چې پر می په لار باندې
افریدی په دې باور دی چې پاکستان د شمالي وزیرستان عملیات له متحده ایالاتو څخه د 300 میلیونه ډالر مرستې د ترلاسه کولو لپاره پلار واچول د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې داسې بریښي چې طالبانو حقاني شبکې او القاعده ته کومه لویه ضربه نه ده رسیدلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 800,000 کسان بېزې شوي او په افغانستان او پاکستان کې د یو ناڅرګند برخلیک په تمه له ستونزو ډکې شپې سبا کوي د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک پای محمد ازادي راډیو ته ویلي د پوځ عملیاتو تر اوسه پورې پراخ زیانونه یوازې ملکی خلکو ته اړولې دي دا نوموړي په نامه شومان او خزه په کورونو کې دننه د پاکستان د پوځ د بمباریو له عمله وشل شوي دي په همدې حال کې د پاکستان د امنیتي چارو کارپوه عائشه صدیقی په دې باور ده چې د پاکستان د پوز د عملیاتو هدف حقانی شبکه او یا هغه وسلوال نه و چې د پاکستان د حکومت پر ضد جګړې ته لیواله ندي خو د پاکستان پوز د دې عملیاتو پر مهال ټینګار کړی دی چې دوی په شمالي وزیرستان کې پرتل کوم توپیر د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي
د ازادي رادیو بل خبريال زبی الله شفق هم له پېښور پر هم د مسله رپورت لري یو شمیر پاکستانی کارپوهان وایي کله چې د پاکستان پوځ د وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي په دې عملیاتو کې د هغوی خویت پټ ساتل کېږي چې دا هم د شک د پیدا کېدو یو وسیله ده نور جزئیات په د زبی شفق پر رپورت کې واوري چې له پېښورې جوړ کړی
که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 4500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي بیا وایي پاکستانی پوځیان سیمې ته ژورنالیستان نه ورپریږدي او نه هم دوی د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه دقیق معلومات خپروي چې له امله یې د ترهګرو د وژلو ادعا شکمنېږي د پاکستانی پوځ د امریکا د دفتر یا آی اس پی آر لخوا په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان هوایي ځواک د چهارشنبه په ورځ افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان شوال کې د میشتو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترس کې لکتر لګه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر مرکزونه یې لمنځه تللي پوځوي په شمال کې د ازبک چیچن او عرب جنگیالو په ګډون پاکستانی طالبان دیرول چې تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته په نخښه کړل د پاکستان پوځ د جون په 15 نیټه تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختري ز وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې د طالبان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو شپږ میاشتنۍ لړۍ به نتیجه پاتوره سي دا او طالبان پر پاکستانی ځواکونو او د دې هیواد پر دولتي او غیر دولتي تاسیساتو خنړی بریدونه وکړل. دوی ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو او پاکستانی طالبانو په ګډون لږ تر لږه 450 وسلوال وژلي او همداراز لودی سره په نښته کې 26 پاکستانی پوځیان هم وژل شوي دي. خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د پاکستان د پوځي مقاماتو دغه دعوا ته د شک په سترګه ګوري. د سیاسي چارو څارونکي شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پوځیانو تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا خبریالانو د شمالي وزیرستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. یوازې د لاهور او اسلام آباد دغه خبریالان وزیرستان ته ورپریخي چې نه په پښتو پوهېږي او نه هم د دې سیمې له وضعیت او موقعیت خبر دي. شمیم شاهد زیاته کړه چې د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شوو ترهګرو د شمیر او هویت په اړه به هغه وخت دقیق معلومات ترلاسه شي کله چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته ورسیږي. دا یادونه وړ ده چې تر اوسه پورې لا کومې خپلواکې او سیمه ییزې سرچینې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو د شمیر او هویت په اړه د پوځي مقاماتو د ادعاو پخلی نه دی کړی.
او اوس په رضوان مراد د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دوم دور انتخاباتو د رایو تفتیش پروسه نن رسمن پیل کړه. د انتخاباتو د کمیسیون مشر یو خبری غونډې ته ویل د رایو د تفتیش لپاره شاوخوا سل ټیمونه توظیف شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي که د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان په خپلو شمونو ودرېږي افغانستان کې به دا لومړی ځل وي چې واک په سوله ییز او ډیموکراتیکه توګه انتقالیږي. د څو ولایتونو د مدني ټولنو فعالانو د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې وروستۍ انتهایي حمله وغندله او غوښتنه یې وکړه چې د قربانیانو له کورنیو سره باید عاجل مرستې وشي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په لاهور ښار کې له وسلوالو سره چې په یو کور کې ځای پر ځای شوي وو جګړه وکړه. په سیمه کې رپورټونه وایي چې په دې جګړه کې یو سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې واټن زیات دی او په دې برخه کې نورو کارونو ته هم اړتیا ده. اسرائیل وی په غزه کې 15 ساعته بشری اوربان په پام کې نیسي. په عین حال کې د حماس ډلې هم د خبر پاڼې په خپرولو سره له دې اوربان سره موافقه کړې. او یو ورځ وروسته تر هغه چې امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل د روسیې د اسهامو بې درې په سلو کې راټیټې شوې.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د همکار څنګه په مننې په مخړې اقتصادي خبرونه ته د خوندز د هوایي ډګر مسؤل وایي چې د امریکا په مرسته په هوایي ډګر کې د ویست پنوم داسې د سکانس پړې چې په اتومات ډول نړیوالو الوتکو څخه حق الوبر اخلي. د خوندز د هوایي ډګر امیر سید انور سعادت ازادي راډیو ته ویل چې د دې دسکا په وسیله یوازې له هغو الوتکو څخه حق الوبر اخیستل کیږي چې د افغانستان په شمال ختیځ زون په فضا الوتنې کوي. ویست دسکا له هرې نړیوالې الوتنې څخه $500 حق الوبر اخلي چې د دې ګاور ځنی مجموعي اوی چاوخه $300 دی. د خوندز په هوایي ډګر کې د ویست په نوم دغه دسکا د امریکا د سمندري ځواکونو په مرسته نصب شوی چې $15,000 لګښت پرې راغلی دی. له دې دسکا څخه ترلاسه شوی عواید به د افغانستان دولت بودیجې ته ځي. په بدخشان ولایت کې د جرمني په مالی لګښت د شوزو د لاسي محصولاتو د پلورلو لپاره یو ستر مارکیټ جوړ شو. د بدخشان والی شاولی اعلی ادیب ازادي راډیو ته ویل چې د دې مارکیټ په جوړولو سره به د شوزو لپاره د کار زمینه برابره شي او افغاني شزي به وتوانیږي چې د خپلو کورنیو او هیواد په اقتصاد کې رغنده رول ولوبوي. شاولی ادیب زیاته کړه چې د یاد مارکیټ د جوړولو هدف دا دی چې د بدخشان مرکز او ولسوالیو څخه شزي خپل محصولات په اسانه توګه وپلوري. بلخوا د جرمني د پراختیا هیم رستو مشر فرانک پول وایي چې یاد مرکز یې د شوز د ریاست په غوښتنه جوړ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې مارکیټ کې به شوز ته سوداګري په برخو کې زده کړه هم ورکول شي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اعتزاقي موادو بیې یو اومنی بجی اوړه 1250 افغانۍ، یو بجی ورجی 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوی بجی بوره 1300 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 20 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 20 افغانۍ. او دا هم د بهرنیو اسعارو بې د کابل په بازارونو کې. یو امریکایی ډالر 450 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر د اماراتو درهم 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او د پاکستاني کلدارې 1502 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو وروسته په همدې خبرونه کې د غوړی اچار پروګرام درو د کمیډي پروګرام دی. تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام د اوریدو لپاره د ازادي راډیو درنو د خبرونه کې را سره اوسئ او همدارس دغه پروګرام به مو ورسوي تر درو بجو. په درو بجو به د ازادي راډیو څخه تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام واوري چې لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. په دغه پروګرام کې به د افغانستان په انتخاباتو خبرې کوو او په ځنګړي ډول په دې به خبرې کوو چې په افغانستان کې د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو د موافقې پر اساس د ملي وحدت حکومت په څنګه جوړیږي او د حکومت په څنګه فعالیت کوي. پروګرام ته میلمانه هم لرو. تاسو به وکولای شئ چې د درو بجو څخه وروسته پروګرام ته ټلیفونونه را وکړئ کدی په دې مسله باندې کوم نظر لرئ او یا کوم سوال لرئ. تاسو د پروګرام د میلمنو څخه پوښتلای شئ. ته خو تر هغه یو څو راپورونه لرو بیا هم په انتخاباتو خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د موافقې پر اساس د سی ویل سول چې په افغانستان کې به د انتخاباتو ټول رایې له سره شمیرل کیږي او تفتیش به کیږي. دغه پروسه رسمن نن پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبری څنګه په یو ځانګړي رپورت کې ویلي دي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ جرګې مرکه او تګ را تګ جاری دی. دا چې دا خبری به په کوم لور لاړ سي او دا چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکره او خبرې اترې کومې مرحله ته رسیدلې په کوم حالت کې دي په دې اړه یو ځانګړی رپورت د ازادي راډیو د خبری څنګه لخوا خپور شوی دی او جاناقه الکوزی لوستي جزئیات به وړاندې کړي.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتیجو اعلان وروسته عبدالله عبدالله د اعتراض غږ پورته کړ، ځان یې ګټونکی اعلان کړ او ملاتړو یې د موازي حکومت د اعلان خبرې وکړې. ځینو لویدیځو رسنیو دا هم ویلي چې د عبدالله عبدالله ملاتړو د پولیسو ماموریتونو او نورو مهمو ځایونو کې ځانونه یو داسې عمل ته چمتو کړي وو چې د دوی په وینا د ارګ دروازه به یې پخپله ځان ته خلاصوله. افغانان چې د قدرت په سر له تنظیمي او سمتي جګړو څخه ډېرې ترخې خاطرې لري دا حالت یې د پوره اندېښنې وړ وباله او له مرکزي حکومت نه هم ناهیلي وو چې د حل په مقصد به ګوندې کوم جدي اقدام وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې او په خاص ډول متحده ایالاتو په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرف کړي او زیات شمېر عسکر لا هم په دې هېواد کې دېره دي د موازي حکومت انارشي او ډله ییزو حرکتونو زغم نه لري او پخوانی حالت ته د افغانستان بیرته تګ به د دوی لپاره تاریخی شرم هم وی. په همدې اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته منډه کړه او له سختو خبرو او مذاکرو وروسته دواړه کاندیدان د ده په واسطه یو بل ته ورغاړې شول. د ټولو رایو د بیا شمیرنې او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو سلا شول. افغانان چې په هیواد کې له هر څه زیات سولې او امنیت ته اړتیا لري د کاندیدانو دا کار نیکو باله او د ملت د سوکالۍ او ارامۍ پر لوري مثبت ګام ګڼلی دی. کاندیدان په اصولو کې صلاح شول چې ګټونکی به جمهور رئیس وي او د ملي وحدت په حکومت کې به بایلونکي ته هم ونډه ورکوي. دا چې نظام به له ریاستي نه صدارتي ته څنګه او کله وړي په دې هم خبرې کیږي خو تر اوسه رسنیو ته نه دی په ډاګه شوي. د کاندیدانو ترمنځ صمیمیت زیات شوی او د انتخاباتي کمپاینونو غړي هم په مباحثو او مرکو کې یو بل ته په احترام او درنښت خطاب کوي. د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله تیره ورځ د اشرف غنی احمدزي کور ته ورغلی و او دغه راز به ښاغلی غنی هم نن د هغه کور ته ورشي او دا راشه درشه د سیاسي جوړجاړیو لړۍ ده. دا چې دواړه مشران به د نن ورځې کتنه کې په کومو مسلو خبرې وکړي د اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم غړي ښاغلی فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل
هر دو کاندید نیاز که رویش بیشتر صحبت بکنن
په کوم څه چې دواړه کاندیدان ورته په لومړي قدم کې بحث کولو ته ضرورت لري، هغه د رایو د څېړنې د پروسې بریالیتوب ده چې په نتیجه کې به مشروع نتیجه اعلان شي او دواړه اړخونه به ومني. دوهمه مسله چې دواړو کاندیدانو په ژمنې پورې اړه لري، هغه د ملي وحدت حکومت جوړول دي چې د نتیجو له اعلان وروسته به جوړیږي. طبیعي خبره ده چې کاندیدان د حکومت په جزئیاتو باندې د خبرو لپاره مشورو ته اړتیا لري، په همدې مسلو به خبرې وشي. د کاندیدانو ترمنځ په توافق کې بله مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس ټاکل دي چې په یو کس باندې باید سلا شي. ښاغلی زکی وویل د یو شمېر کسانو نومونه پولیس کې راغلي او وبلیدل شي چې په کوم کس سلا کیږي. دوی به په یو نوم توافق ته ورسیږي او هغه کس به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس پر ځای وټاکل شي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي ښاغلي سید فاضل سانچارکی هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نننیو خبرو اجنډا د رایو څېړنه، د نتیجو د اعلان څرنګواله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد نوي رئیس ټاکل وبلل.
عمدترین بحث پیرامون مسایل تخنیکي آغاز پروسه تفتیش آرا.
تر ټولو مهم بحث به د تخنیکي مسلو، د رایو د څېړنې د پروسې د پیل او د نتیجو د اعلان د څرنګوالي په اړه وشي. دا نتیجې به هر ورځ اعلانېږي په قسمي ډول او که د څېړنې په پای کې به اعلانېږي.
در پایان تفتیش اعلان شود.
کله چې له ښاغلي سانچارکی نه پوښتنه وشوه چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د نننۍ کتنې په اړه هیلې تر کومه حده دي، د په دې اړه وویل مذاکرې او لیده کاته کولی شي د تفاهم فضا پراخه کړي او د دواړو کاندیدانو نظرونه سره نور هم نږدې کړي. دا د شوي توافق د محتویاتو پر اساس اړین دي. دا چې د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي، دواړه کاندیدان باید الزامن همکار وي، د یو سیاسي او ټولنیز چوکاټ پر اساس باید په ګډه کار وکړي. نو له همدې امله لید کاته او د نظرونو راکړه ورکړه باید چې وشي.
رای زنی ها او تبادل نظر های د خصوص صورت بگیره.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو، په درو بجو به د ازادي رادیو څخه تاسو د ازادي په چپوکي پروګرام او په دغه پروګرام کې په افغانستان کې پر انتخاباتو خبرې کیږي. همدارس تاسو کولای شئ چې په کابل باندې د نننۍ په کابل کې د پر نړیوال هوایي ډګر د نننۍ وسلوالي حملې د جزئیاتو د تراسه کول لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورسی. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. او اوله انتخاباتو څخه به ورسو ویب مسالته د پکتیکا او د افغانستان د شمیرنو ولایتونو لسه او مدني فعالانو نن په اورګون کې ورستي خنړی پیښه غندلې ده او د افغانستان له حکومت او له خلکو یې غوښتنه کړې چې دغه پیښې د قربانیانو له کورنوي سره د مرستي وکړي. د تیرسیشن می پرز د اورګون د ولسوالۍ په بازار کې د مخالفینو د واستوالو لخوا د موټر بم چاودنه وسوه چې لښته لږه سلطنه پکې ووژل سول او زخمیان سول. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي د اورګون له مصیبت څپلو سره یو څه مرسته کړي او په راتلونکي کې به ځینې نور کومکونه هم ورواستول شي. خو دا چې د مدني ټولنې فعالان له خلکو په دې ارتباط څه توقع لري، خان محمد سند په دې مسله رپورټ وړاندې کوي.
د مدني ټولنو د لسګونو غړو د ورګونو ولسوالۍ ورسته پیخه په کلکه وغندله او دا عمل د اسلام او نړیوالو بشري حقوقو د موازینو خلاف وګاڼه. د پنځشنبه په ورځ د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار مدني فعالانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له حکومت، سوداګرو او خلکو نه وغوښتل چې د دې پیخه د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې وکړي. په جوړې غونډه کې د یادو ولایتونو د مدني ټولنو استازیو خبرې وکړې او د ورګون غمیزه یې د ټول افغان ولس ګډه غمیزه وبلله. د غونډې په پای کې د غونډې پریکړه لیک د ثنا الله عزیزی لخوا ولستل شو چې پکې راغلی وو:
د جمهوری ریاست او اړوند ارګانونو څخه غوښتنه کوو هر څه عاجل د پیښې ځای ته د هر اړخیزي څېړنې، د پیښې زیانونو او د عواملو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته هیئت واستوي. د شهیدانو، ټپیانو او زیانمن شویو سره د دې دولت له لورې په بیړنۍ ډول مالی مرسته وشي. او همداراز د ځانمن شویو د مالی زیان د سړلو په برخه کې جدي توجه شي.
د تیرې سې شنبې په ورځ د پکتیکا ولې د ورګون ولسوالۍ د بازار په مینځ کې د مخالفینو لخوا د یو صرف موټر په ذریعه چاودنه کې شاوخوا سل تنه مړه او ژوبل شول. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې قربانیان ټول ملکی خلک وو چې ښځې ماشومان سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو. په دې غونډه کې د مدني ټولنې فعال ډاکټر کمال سادات وویل چې له پیښې دوه ورځې وتلي خو تر اوسه د حکومت لخوا له دغو قربانیانو سره مرسته نه ده شوې. خو د سیمه ییزو ارګانونو د پالیسۍ مرستیال فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې له قربانیانو سره یو اندازه مرسته کړې او ژمنه کوي چې راتلونکي کې به نورې مرستې هم یاد سیمې ته ورسوي.
نن د جنرال محبوب ولسمشر د هدایت سره سم یو لوړ پوړی هیئت پکتیکا ولایت ته ولېږل شو چې شهداو ته د دې ورساو ته 1,00,000 افغانۍ کومک ورورسي او زخمیانو فامیلونو ته په حدود د 50,000 افغانۍ کومک ورورسيږي. انشاءالله حکومت به په روانو ورځو کې هغه چا چې مالی خساره لیدلې ده هغو سره هم لازم مرستې او کومک وروړي.
د روژې د میاشتې له پیل راهیسې د پکتیا ولایت د ارګون د ولسوالۍ پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې وسلوالو مخالفینو هڅې تیزې کړې چې د هیواد په نورو سیمو کې هم بې ثباتي رامنځته کړي. خلک وایي په وروستیو ورځو کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني او د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیتي تدابیر جدي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوريسته. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر انټرنیټ پاکه صفحه ووري او ټول پروګرامونه چې تاسو نه دی اوریدلي لسره ووري او د ازادي رادیو تاسو کولای شئ د انټرنیټ لاري د فیسبوک او ټوئیټر باندې ورسی او هلته د ازادي رادیو څخه خبرېدونکو خبرونه وخت په وخت وګورئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په څو دقیقو کې د غوړی اچار پروګرام خبرو او په درو بجو به د ازادي رادیو څخه د ازادي په څپو کې ځنګړی ونیس پروګرام ولرو چې په افغانستان کې پر انتخاباتو بحث کوي. په افغانستان کې به نوې حکومت څنګه کار کوي او په افغانستان کې به د نوې حکومت لپاره تر ټولو مهمې چارې څه وي. تاسو کولی شئ پر دغه ټولو مسایلو باندې خپل نظرونه د ازادي رادیو د نورو اوریدونکو سره شریک کړئ او حتی که سوالونه لري د پروګرام د میلمنو څخه یې وکړئ. خو د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیرې به په درو بجو درته اعلانوو. اوس د ګوړی اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیال ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام، روژه مبارک روانه ده او لګرمه سره سره هم خلک شکایت نه کوي او وایي چې خاطریږي. ستونزه دا ده چې حکومت د کار نه کولو روژه نیولې ده او له همدې امله د شیانو بیې آسمان ته ختلې دي. نه څوک د پښتنشته او نه هم د کنټرول. ګرانه او ګرمه خلک ورخطا کړي دي او حیران پاتې دي چې څه وکي. راځي خدای پاک ولکه د نورو ستونزو دا هم تیرې کړي او بیا به څو کاله وروسته د خاطرو په ډول بیانو. سره له دې چې ژوند مو ټول خاطره خاطره دی، د خبرونې په پیل کې له یو فلمي ستوري سمیرو مالیسا سره مرکه درته لرو چې پوښي دغه فلمي ستوري د فلم په کوم آسمان کې ځلیږي.
کلمړی ځان راو پیژنې ان خوشاله بشو.
نوم سمیرو او تخلص می مالیسا ده.
نوم دی روسی نمونه تا ورته ده او تخلص تم کومه بهرنی کلمه را تخکاری.
او زکه چې زه روسی فلمونه ډیر ګورم نو می زکه سمیر په سمیرو اړه ولیدي. اوس می زړه دی چې کومار ور سره یو ځای کم. مثلا سمیر کومار ځکه چې اوس اوس هند په فلمونو جوړولو کې ډیر مخکې دی، او زه چې خپل فلمی لوبغاړی یم نو له نوم سره مې کومار د دلیپ کومار په افتخار یو ځای کوم.
او مالیسا څه معنی؟
که ریښتیا درته ووایم د مالیسا په معنی زه نه پوهیږم.
نو څه ته دې تخلص غوره کړی دی؟
ځکه چې آهنګ یې ډېر خراب باندې لګیږي. مالیسا
مالیسا صاحب، ویښتان یې ډېر اوږده اوږده پریښي دي، دا ولې؟ او دا د خپل نیکه په مکیاژ کې درته ایښي دي.
خپل مې دي زورورې، مکیاژ خوراکۍ چیرته ماته خپل ویښتان راکوي؟ او اوږده مې ځکه پریښي دي چې په فلم کې د جنګ پر وخت مې د فلم بدماش له ویښتانو ونیسي او راجګ مې کړي، نو دغه صحنه ډېر خوند راکوي او د همدې مقصد لپاره مې دومره اوږده کړي دي.
اوس به یو لړ شخصي پوښتنې درڅخه وکړم که دې اجازه وي.
مهرباني. ولې نه مهرباني وکړي.
په خوړو کې دې څه خوښیږي؟
په خوړو کې مې پلاو، چلاو، قابلي، کباب، کرایي، منتو، اشکی، چاینکی، پیزا او
نو داسې ووایه چې هر ډول خواړه دې خیسي.
او خدای مې دې له کبره وساتي. په خوړو کې مې له شکنې پرته نور هر څه خوښیږي.
او په میوو کې؟
ولا نو په میوو کې مې انګور، مڼې، ناک، شفتالو، خربوزه، اندوانه، زردالو، آلوبالو، مالټه، کیله.
نو میوې دې هم ټولې خوښیږي؟
او ځکه چې میوې ډېر خوند لري او زه یې خوند ډېر په خوند احساسولی شم.
واده دې کړی دی؟
نه. او که ریښتیا درته ووایم نو د واده کولو لپاره فلمي نړۍ ته راغلی یم، ځکه چې په فلمی نړۍ کې ډېر ښایسته ښایسته نجونې پیدا کېږي.
له څه ډول جلۍ سره واده کول غواړي؟ که یې لږ نښې راته ووایي.
داسې جلۍ چې جګه وي خو ډېره نرۍ نه وي، چې سپینه وي خو ډېره داسې سپینکۍ نه وي، چې مغروره وي خو ډېره کبرجنه نه وي، او چې په یوه لویش جګو بوټونو کې لکه یارغه منډې ووهلی شي، او له ژولو څخه د سړي د سر وره پوکاڼه جوړه کړی شي، او هیڅ کلام د پیسو تمه رانه ونه کړي، یعنی چې خپله کار وکړي او خپله یې وخوري، په دې شرط چې د ما ضروري مصارف هم د دې په غاړه وي.
تر اوسه دې بهر ته څومره سفرونه کړي دي او چیرته؟
بهر ته مې سفر نه دی کړی، د همدې لپاره فلمي نړۍ ته راغلی یم چې د بهر ته تلو چانس راته برابر شي، ځکه اوس خو زیاتره فلمی شاټونه په بهر کې فلم برداری کیږي.
ښه، تر اوسه دې څومره فلمونو کې کار کړی دی؟
ولا تر اوسه مې لا په کوم فلم کې کار نه دی کړی، او د همدې لپاره فلمی نړۍ ته راغلی یم چې په زیاتو فلمونو کې راڅرګند شم او د هیوادوالو د مننې وړ وګرځم.
یعنی تر اوسه دې په کوم فلم کې کار نه دی کړی؟
نه، هڅه کوم چې ډیر ژر په کوم ښه فلم کې د فلم د الک رول ادا کړم.
نو د فلم دنیا مجلې دی څنګه عکس چاپ کړاو او تری لاندې لیکلی وو چې د هیواد د فلمی آسمان یو ځلانده ستوره، او بیا یو مطلب هم لیکلی وو د تا په باره کې.
د فلمی دنیا مجله مې مهما چلوي او په هغه شماره کې مطلب کم شوی وو، نو ځکه د ما عکس او لنډ مطلب ورسره اچولی وو.
نو په فلم او اکټنګ کې څه زده کړې او تجربې هم لري که نه؟
او تر اوسه مې په زرګونو مختلف فلمونه لیدلی دي، او د هر فلم په لیدلو سره مې ډېرې فلمي او هنري تجربې ترلاسه کړي دي، چې غواړم که فلم ته مې لاره پیدا کړه له خپلو دغو بېدریغه تجربو څخه ګټه واخلم او د طرفدارانو مې زړه لاسته راوړم.
بس همدومره؟
او ولې دا کم دي؟ د زرګونو فلمونو له لیدو څخه سړی دومره هم نشي زده کولی چې سړی په فلم کې رول واخلي او سر ته یې ورسوي او ځان د نړۍ یو بریالی هنرمند ثابت کړي. د ما خو همدا هیله ده چې د ماما مجلې مې دغه مړاوي هیله تازه او ژوندۍ کړه.
بریالیتوب دې غواړم.
مننه. د دې لپاره چې تا د لومړي ځل لپاره مرکه راسره وکړه نو لومړی لاسلیک هم تا ته درکوم.
ما هم د مرکې لپاره بل څوک پیدا نه کړ چې تا ته راغلم.
خوا به د لورو پلرونو د زوم له کورنۍ سره د ولوار په وخت د ګوټیو حسابونه کول. مثلا ویل به یې چې په لور مې یوازې د څو لکو افغانیو ګوټي خوړلی دي، خو اوس چې زمانه عصري شوې نو د ایسکریم حسابونه ورسره کوي لکه داسې.
سرایه از ما خو خوش ده بیا دست زوم نسم پیدا کولی
ولی نسم پیدا کولی وشزی دی کم دست سپتونه لری چی پا نوری که نسته
دی شایسته علک دی چه ارتا و گوری استرگی کشتا چه ولی وی او چه نورتا گوری مسک مسک کیجه تا بوایی چه ده دنیا طول خوشحالی ده ده سرچ لکه ده تا تنده تروشه نبینی ولی
ده خوی دوم را شه صفتونه ندی چه سرای لور ورکی زما شرمندوک علک بدی سیجی
زما بی شرمندوک شه سیجی بی شرم دیو رکسی
چه کار کی؟
موره ویلی چه غط انجینیر دی
شه؟ شرکت لری؟
ده شرکت پشتنه می نده کری موشه شرکت سکوو شایی چه لری بی؟
شرکتی مویم دی وشه دی شرکت چه ونه لری نور نور کومه
ولی؟
زکه چه وست یوازی پا تنخواه گزاره نکیری تنخواه خوی ایلا ده خپل آرایش وستی
ده چا ده آرایش؟
ده لک ده آرایش
انجینران آرایش نکیی آرایش آقا کسان کوی چه پا درامو او فیلمونو که کار کوی مور خواره که ویلا چه دوم را مصروف دی چه خپل رشتانش منزولو تون بخت نلری امیشه جر سر گرزی
شه نو داسی ها؟
ولی څنګه ده
خوام ده جر ویشتان چی گرزی آرایش او ستایل چی وهی لدی علک خیر نسته دماغو خوشه نده
کاش که آرایش وکی موز او دم را تالی
گوره وشه دی که بیا راغلل ورتوه چی شرکت لری او کنه که شرکت ندرلوده نیور کومه
موز شرکت سکو چی تداسی و تکلکه
آقا پا ما پوری آره لری تی وازی پشتنه وکه
په خیر اغلی خوری هر کل راسی
که داشی خدای دی پا بچو ارمانو باسا
سال مدوی
که یو شکر دی ده تاسی سال دی
مجم شکر دی شویو
کنو خواک موشوک نه زخو زوا بخیستل تر اغلیم
وی خوری تم دوم نجر اغلی چه پختای که موش ده علک پشتنه کریوی چه چه دول حلک دی شرکت لری که نلری انگلیسی ازداده که نده خوب لری که نلری څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغه څه نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې
شرکت خو ښه دی اوس چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شئ خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونو ته کار پیدا کوئ
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده چې ټول عمر ووایه هغه د ایسکریمو پیسې یې نه سې پوره کولی دومره ایسکریم نه پرې خوړلي دي چې په کوڅه کې به د ایسکریم والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سرته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ ایسکریمونه بیا په لاس کې وه
خورې دا خو یې ښه عادت نه دی که نه په ایسکریم کې به یې پټه کړم
ولې ښه عادت نه دی نجلۍ چې ایسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده په دوو توتو مناسي
که خبره تر ایسکریمه متله وي نو بلو ته به ووایم چې د ایسکریم ماشین ورته واخلي دا خو څه خبره نه ده
تازه چرته ورته اخلي واخلي خو ما مې د خپل مصرف درته وویل چې هلک شرکت ونه لري نه ورکوم چې پاکه او سپینه یې درته وایم
زه خورې دا شرکتي دې په تا مبارکه وي ایسکریم پرې خوره
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کیو عبد الله سمدی ستاره امینی انیسا نیازی حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
قربان شمازا جانان شمازا جانان او سشا غگ ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او غگ بیکا